دا موافقه به پلند ورسو کې وشي. دا موافقه چلانی هي شوی نه ده. وی برخه ته واشنگتن پوسټ اشاره کوي او لیکي د امریکا متحده ایالاتونو به خپل 15000 سرتیري پر راتلونکو څو میاشتو کې او تر 9000 ډیر عسكر به راتلونکي کال له افغانستان وباسي. طالبان به بیا له القاعده سره خپل روابط قطع کوي او نه به پریږدي چې له افغانستانه د بل هیواد پر ضد حمله وشي. دا سراپور نخبره شوی و چې شاید امریکا او طالبانو توافق به دې ته لار هواره کړي چې له افغان ځواکونو سره به د واشنګټن مرستې قطع شي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دا راپورونه ردوي او وایي چې دا خبرې حقیقت نه لري. نېشنل انټرست خبرونه بیا په خپل مقاله کې لیکلي دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع د افغانستان له وضعیت سره ارتباط لري. خبرونه لیکي له افغانستانه د یو توافق لمخې کچرته په زورګونو امریکایي پوځان ووزي، دا به د افغانستان په شاوخوا 30 کلنه جګړه کې لومړی ځل وي چې واشنگتن او کابل د سولې په لور یو ګام اخلي. نېشنل انټرست بیا وړاندې لیکي چې د امریکا متحده ایالاتونه د اوس لپاره له یوې ازموینې سره مخامخ دي، داسې چې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل د افغانستان له وضعیت سره مستقیم ارتباط لري. نېشنل انټرست بیا لیکي چې په یوه ځلي د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل له افغانستانه ممکن نه دي. نو ولسمشر ټرمپ هڅه کوي چې د پوځانو شمیر راکم کړي او جګړه په تدریجي ډول پای ته ورسوي. دا هغه څه دي چې د امریکا د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره به د ډونالډ ټرمپ لپاره لاسته راوړنه وي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا د رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب تاسو هرکلی کوم. د خپلواکۍ سلم کلیزم مو یو ځل بیا مبارک. د رادیو مجلې په نننۍ غنډه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره د غازی امان الله خان دورې ته یو ځغلنده کتنه کړې.
مګر دې چې خاډ هغه خوب خیال پورته و، مثلا په روسي سفر کې چې بیا بیرته راغی او مشکلاتو سره مخامخ شو د موټر جوړونو فابریکو
په زرپان کې به لنډ کې سواوري.
ما په خپل سترنو لاسونه را تیر کړل او د بنگړو شرنګا می خورش و. خوشایر خپل ځان ترانه غي هغه لکه چې
او په ورخمین خیال کې به د ازادۍ پاړه د یو سرتيري کیسیز نظم واوري. نازکونن د اگست د 19 د سپیڅلي مالکیت یو پاک احساس د وطن ټول ساتونکو ته ډیر خاص دی. ازادي د خپل خاور د خپل واک دی. د افغان بچی د خپل موټو ځواک دی.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
لنن یو پیړی وړاندې یو غازی راپورته شو او ل انګریزي خلک څخه د خپلواکۍ اعلان وکړ. هغه نه یوازې دا چې د هیواد د سیاسي، اقتصادي او امنیتی خپلواکۍ فکر لار، بلکې د مدرنزم زده کړیزو پرمختګونو، فرهنګي رغښت او فکری بدلون پلوو. د هیواد د بهرنۍ پالیسۍ ترڅنګ فرهنګي رغښت ته ډیر پام وکړ، قوانین یې جوړ کړل، د ځواب ورکولو اعلان یې وکړ او کله هنرونو ته پام وکړ. د سینما بنسټی کې خود تیاتر ته ود ورکړه او افغانستان ته ټیکنالوژي راوړه. غازی په افغانستان کې د پرمختګ یو نوی باب پرانیست. د خزو زده کړې ته پام وکړ او په لومړي ځل یې په افغانستان کې د افراطیت پر ضد سیستماتیک مبارزه پیل کړه. د ازادي رادیو مجلې نننۍ غاڼه تر ډیره د غازی امان الله خان دورې ته ځانګړې شوې ده. موږ د دې اونۍ مجله د غازی شاه امان الله خان روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخینه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمې کلیزې په مناسبت په ټول هیواد کې بیلابیل فرهنګي پروګرامونه ترسره شول. د زمریات وشتمه چې له انګریزانو څخه د خپلواکۍ د بیا اخیستلو د سلمې کلیزې سره برابره ده، د کابل سربېره د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې دغه جشن په شاندارو مراسمو سره ونمانځل شو. د دغې ورځې په مناسبت په ټول هیواد کې بیلابیل فرهنګي پروګرامونه وشول، نندارتونونه جوړ شول، فرهنګي میلې وشوې او په خوښیو سره ونمانځل شو. همداراز په کابل کې د دارالامان ماڼۍ هم پرانیستل شوه. ټول دولتي اداراتو په بیلابیلو شکلونو دغه ورځ ونمانځله او هم د پوهنې وزارت څلور ملي ترانې وړاندې کړې. افغانستان د تیاتر تاریخچه مستند فلم پرانستل شو او ننداری ته وړاندې شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري تیروني د افغانستان د تیاتر تاریخچه مستند فلم په ملي تیاتر کې پرانیست. پوهان باوري په ټولنه کې د تیاتر د مقام او رول په اړوند معلومات ورکړل او څرګنده کړه چې د نړۍ په هیڅ سیمه کې تیاتر او هنر هیر شوی نه دی او د انسانانو د ژوندانه یوه برخه جوړوي. هغه دغه راز په بېلابېلو مناسبتونو د تیاتر ټوټو د برابرولو په لاره کې د هڅو په خاطر د ملي تیاتر له ممثلانو او مشرتابه څخه مننه وکړه. د ملي تیاتر رئیس سید منصور رحمانی هم په خبرو کې وویل چې د افغانستان د تیاتر تاریخچه مستند فلم د ملي تیاتر په هلو ځلو سره د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت چمتو شوی دی. هغه وویل چې د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان د فرمان پر بنسټ د ملي تیاتر ودانۍ په 1302 هجري لمریز کال کې د کابل د پغمان په سیمه کې جوړه شوه او په فعالیت یې پیل وکړ او د ویښتیا د خوب د سیالۍ تر عنوان لاندې ننداره د هماغه وخت د ممثلانو په واسطه اجرا شوه. دغه راز د پوهان باوري په واسطه د افغانستان د تیاتر تاریخچه مستند فلم له پرانیستلو وروسته دغه فلم د ملي تیاتر په تالار کې نندارې ته وړاندې شو. تیرونه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د امان الله خان د اثارو د هیواد خپلواکۍ او ترقۍ لپاره د هڅو نندارتون جوړ کړ. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینې ساپۍ وویل چې په دې نندارتون کې د شاه امان الله خان د دورې بېلابېل آثار نندارې ته وړاندې شوي دي، څو د هغه په کړنو فعالیتونو سره نننی نسل په تیره بیا ځوانان زیاته بلدتیا پیدا کړي. حسینې ساپۍ د ملي موزیم د پروګرامونو او ستراتیژۍ په اړوند معلومات ورکړل او ویل په پام کې ده چې په راتلونکي کې د هیواد په ولایتونو کې هم موزیمونه جوړ شي ترڅو خلک او په تیره بیا نوی نسل د هیواد له تاریخ او هویت سره بلدتیا پیدا کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی ټینګار وکړ چې د دې وزارت تر څنګ د هیواد د ټولو خلکو مسؤلیت دی چې د تاریخي شتمنیو او ملي پانګو دفاع او ساتنه وکړي. دغه راز ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی هم په خبرو کې د دې نندارتون د محصولاتو په اړوند معلومات ورکړل او ویل چې د دې نندارتون ټول آثار د شاه امان الله په دورې او د هغه په کړنو فعالیتونو پورې اړه لري. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د هیواد خپلواکۍ د سلمې کلیزې د بیرته ترلاسه کولو په مناسبت د لاسي صنایع نندارتون جوړ شو. یاد نندارتون چې د ښځو چارو د ریاست په هڅو جوړ شوی و، ګڼو ښځو او د لاسي صنایعو مینهوالو پکې ګډون کړی و. د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین نوریاخیل وویل چې د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت جوړ شوی نندارتون دوې موخې لري، چې یوې د لاسي صنایعو نندارتون او بلې هم مشاعره ده. هغې زیاته کړه چې په دغه مشاعره کې ګڼو شاعرانو او لیکوالو ګډون کړی و او هم یې د لاسي صنایعو له نندارتون څخه لیدنه وکړه.
د 1919 کال د فبروري په 28مه د امیر حبیب الله خان لمړینی وروسته ورور نصر الله خان د ډیر کم وخت لپاره د پاچاهي اعلان وکړ، خو ډیر ژر د هیواد ټول واګي شاه امان الله خان په خپل لاس کې واخیستل او د پاچاهي اعلان وکړ. لدی وروسته په همدې کال له انګریزي ښکېلاکه د خپلواکۍ اعلان وکړ او په هیواد کې د پرمختګ یو نوی باب پرانیست. سموک همکار امان الله پویامک د غازی امان الله خان دورې ته یو ځغلنده کتنه کړي چې د بیلابیلو څېړونکو، سیاستوالو او تاریخ پوهانو نظریات یې پکې راخستي. په دغه تحلیلي راپور کې د باسټن پوهنتون استاد توماس بارفیلد، د لیکوال او څېړونکي حمید الله مبارز، د غازی امان الله خان د لور شهزادګۍ هندیه، لیکوال او څېړونکي رهنورد زریاب، د افغانستان د مالیه پخوانی وزیر او افغان سیاستوال ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال، اکادمیسن سلیمان لایق او د ولسی جرګې پخوانی غړي صفیه صدیقی تحلیلي او انتقادي نظریات راخستل شوې دي. دا تحلیلي راپور چې د غازی امان الله خان کارنامو او د واکمنۍ لپیلا تر پایه ځانګړی شوی، اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
شاه امان الله خان د لومړي ځل لپاره د خپلواکۍ کلمه د کابل په عیدګاه مسجد کې وکاروله. غازی امان الله خان وړاندې تر دې چې شاهی تاج په سر کړی، خلکو ته وویل زه دغه تاج په دې شرط په سر کړم چې تاسو زما د فکر ملاتړ وکړي او د افغانستان حکومت باید له کورنۍ او بهرنی نظره په بشپړه توګه خپلواکي او ازادي ولري. د 1919 زیږدیز کال د مارچ په دریمه د شامن الله خان تاجپوشي او د افغانستان په تاریخ کې د نوي فصل پیلامه.
At the time of Amir Abdurrahman, the British allowed Afghanistan to be autonomous to run its own.
The Amir Abdurrahman Khan po waqt ki Britania Afghanistan ta ijaza warkra che khpalwak o si khpal chare par maghpusi. Po badal ki Afghanistan hukra ukra che bahrani adi ki bai Britania controlavi. Afghanistan pa kurani wadi ko ki khpalwak kho pa bahrani o ki istiqlal na darlot
internationally.
وایسرا په پرلپسې لیکونو کې امیر حبیب الله خان نه هیله وکړه چې تاسو خپل بې طرفي وساتئ او ژمنه یې ورسره وکړه چې د جګړې په پای کې به انګلستان د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپیژني.
شامن الله خان د خپل پلار امیر حبیب الله خان له وجل کېدو او یو د بل پر ځای د کیناسو له بحران وروسته د 1919 زیږدیز کال د فبروري د میاشتې په 28مه واک ته ورسید.
When Amir Habibullah was assassinated,
کله چې امیر حبیب الله وژل شو ورور او زوی امان الله د تاج د ترلاسه کولو پر سر یو تر بله ونښتل. په نتیجه کې امان الله دغه مبارزه وګټله او د افغانستان پاچا شو.
په کوم کال کې چې امیر حبیب الله خان د لغمان په کلګوش کې وبجل شو، په دې وخت کې امان الله خان په کابل کې د حکومت وکیل و. له انګریزانو یې وغوښتل چې 1919 معاهده چې له امیر حبیب الله خان سره لاسلیک شوې وه باید د دوه خپلواکو او یو بل سره د برابرو هیوادونو په توګه پرې بیا کتنه وشي.
مستقل و بهم برابر
هر پروبلم کلان دولت حکومت افغانستان
د افغان حکومت د هرې لوی ستونزې په اړه د هندوستان له وایسرا چې د برېټانیا استازی و هیله کېده خبر ورکول کېده یا تقریبا اجازه ترې غوښتل کېده. عموما په سیاسي او اقتصادي مسایلو کې چې افغانانو پورې اړه درلوده، په همدې خاطر شاه امان الله خان پرېکړه وکړه چې باید جګړه وکړو او خپلواکي ترلاسه کړو، ځکه همیش به یې ویل چې د خپلواکۍ غوښتل په هیله نه کېږي، باید په زور واخیستل شي.
چون میگفت همیشه استقلال آدم خواهش نمیکنه، به دست آدم باید بگیره.
And when he became the king of Afghanistan,
کله چې امان الله خان د افغانستان پاچا شو، د افغانستان ازادي د سیاسي مبارزو له جملې څخه وه او له برېټانیې وغوښتل چې د افغانستان استقلال ورکړي. خو کله چې برېټانیې دغه غوښتنه رد کړه، امان الله پر برېټانوي هند حمله وکړه.
سرعت 2000 کیلومتر
له هندوستان سره 2000 کیلومتر سرحد و. هغه وخت پاکستان موجود نه و. نادر خان خپل درې جنرالان واستول، یو عبدالقدس خان و او بل محمد علی خان و. دوی د افغان باجرات سرتیرو سره یو ځای جګړه وګټله.
باجرات افغان جنگ وګرځه.
While the attacks were not all that successful, the British realized that they did not
که سه هم حمله بریالی نه وي، برېټانیا فکر کاوه نه غواړي چې بیا هم له افغانستان سره د جګړې میدان ته لاړ شي. له دې امله یې له افغانستان سره هوکړه وکړه او د بهرنیو اړیکو په شمول یې په 1919 کال کې د افغانستان بشپړه ازادي ومنله.
تارینک
شامن الله
په دې کې شک نشته چې شاه امان الله خان د افغانستان د خپلواکۍ سخته هیله لرله. د 1919 جګړه هم په همدې خاطر وشوه. او شاه امان الله خان چې د کابل هوکړه لاسلیک شو، نو په دې اساس هیڅ شک نشته چې د 1921 زیږدیز کال کې د کابل د مذاکراتو په نتیجه کې له برتانیا له لوري د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپیژندل شو.
نوموړي په خپله لومړنۍ وینا کې پر خپلواکۍ او اصلاحاتو ټینګار وکړ. په افغانستان کې د خپلواکۍ غوښتنه څو اصلي او فرعي لاملونه لري چې له اصلي مواردو څخه د مشروطه خواهانو بنسټ وو.
During the reign of Amir Habibullah there was a desire particularly
da Amir Habibullah po waqt ke hag zwanan che khonzi tatlal hilay da wache Afghanistan bayad da nur o mashruta saltanaton po sir che parlaman ulari da sha zwa kam kri kho sha da khozxtuna wazapal zaka da pdi bawaro che Afghanistan bayad yawaz yo patsha wali
Afghanistan should just have a king
albat nuzat mashruta khoira Maulana Muhammad Sarwar Alukuzai
البته د مشروطه خواهانو د بنسټ غړو مولانا سرور الکوزی او میر سید قاسم خان چې د لغمان وو دغه دوه کسانو خلکو ته دا احساس ورکړ چې خلک باید په حکومت کې شریک شي او حکومت د خلکو پر وړاندې ځواب ورکوونکی اوسي.
ما پیش مردم جوابگو شو.
مشروطه خواهی اول در زمان حبیب الله خان
لومړی مشروطه خواهی هم د حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال وو او دوهم مشروطه خواهی هم د حبیب الله خان په وخت کې و. خو په دې مشروطه خواهی کې چې د دربار دننه د امان الله خان په مشرۍ د مشروطه خواهی د بنسټ په نوم رامنځته شوه
چې په نام جنبش مشروطه معروف است یې به وجود میارن.
د مشروطه خواهانو د بنسټ تر اڅنګ بهرني عوامل او په ترکیه، هند، ایران او سیمه کې سیاسي او ټولنیز بدلونونو د افغانستان د استقلال د مقدمو په جوړولو کې نقش درلود. دګر ته د شامن الله راوتل په گاونډیو هیوادونو کې د مشروطه خواهانو له فکرونو سره یو ځای وو. د مشروطه خواهانو چپی د یوې اغیزمنې سیاسي مفکوري په توګه له بهر نه د افغانستان سیاست ته وارد شوې. امان الله خان په لومړی اقدام کې په یو لیک کې له برتانیې وغوښتل چې د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپیژني او د افغانستان او برتانیې ترمنځ باید نوې ژمنې لاسلیک شي. شاه امان الله د برتانیې له حکومت نه د خپل لیک د جواب د ترلاسه کولو وروسته د نړۍ نورو هیوادونو سره د اړیکو د ټینګولو په هڅه کې شو او له هغوی هم وغوښتل چې د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپیژني. غازی امان الله خان د بهرنیو اړیکو له ټینګولو وروسته په هیواد کې پراخ اصلاحات پیل کړل. د افغانستان د اساسي نظامنامې په نوم د لومړي اساسي قانون جوړول د دغو اصلاحاتو یوه برخه وه. برطانیه د افغانستان استقلال ته لږ اهمیت ورکړ، خو د افغان انګلیس درېمې جګړې و خوده چې امانی دولت جدي دی. انګلیس په دغه جګړه کې څه باندې 14 میلیونه پونډ مالی زیان ولید او شاوخوا 248 پوځیان یې ووژل شول. په دې جګړه کې نږدې 1000 افغان عسکر هم ووژل شول. دغه جګړه د دواړو لورو لخوا پای ته ورسیده، خو د افغان او انګلیس ډیپلوماټانو مذاکرات د افغانستان د خپلواکۍ په سپتیدو پای ته ورسیدل.
وقتی که اعلی حضرت امان الله خان پادشاه میشه،
کله چې اعلی حضرت شاه امان الله خان پادشاه شو، لومړی کار د اساسي اصول په نوم د اساسي قانون ترتیب او تنظیم وو. نو کله چې یو پادشاه په یو هیواد کې اساسي قانون رامنځته کوي، دا ښایي چې پادشاه خپل صلاحیتونه محدودوي.
این نشان میده که خودی پادشاه اما صلاحیتهای خود محدود میسازه.
در واقع میتونیم بگویم که نخستین قانون
په وخت کې ویل شو چې زموږ لومړنی اساسي قانون د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړ او تصویب شو، او د امان الله خان د واک دوره په واقعیت کې د قانون جوړولو دوره وه. په دې دوره کې بیلابیل قوانین جوړ شول، او په دې کار کې د امان الله خان تر شا د ترکانو تشویق موجود و.
While Amin Ullah got freedom from Afghanistan.
کله چې شاه امان الله د افغانستان استقلال ترلاسه کړ، نظام یې په لومړي سر کې په بشپړه توګه مطلقه شاهي و. که څه هم سلطنت ډېر ځواکمن و، خو د 1923 میلادي کال په اساسي قانون کې له داسې افرادو سره نږدې شو چې د هغو په نظر اصلاحات باید رامنځته شوي وای.
شاه امان الله او محمود طرزی د استقلال بهیر او عصري کول واحد او نه جلا کېدونکي ګاڼه چې یو پر بل متقابل تاثیر کوي. له همدې امله یې خپلواکي د خپلو اصلاحاتو لپاره مقدمه وګڼله.
زه داسې فکر کوم سره دی چې د طرزی نظریات په امان الله خان باندې ډېر مؤثر و، په دې کې شک نشته. او داسې هم نه ده چې نو طرزی او امان الله خان یو شخصیت ده.
از طریق محمود طرزی که خسر شاه امان الله می
ده قوانین ده شاه امان الله خان ده خسر محمود طرزی په وسیله من سرغلل او په غالب گمان ده قوانینو په تصویب کې ترکانو لاس درلود.
امان الله خان می خواست که یک کشور معظم، یک کشور قوی.
امان الله خان غوښتل چې یو مهذب، قوي او پرمختللی هیواد رامنځته کړي او خلکو ته سوکالي او پرمختګونه راولي. په همدې خاطر په هیواد کې اصلاحات پیل کړل او د اصلاحاتو پیل هم له معارف وکړ.
قدم یې اول از معارف شروع کړ.
لومړی خو ټول خلک پوهیږي چې وی ویل باید ټوپک لري کړو او قلم په لاس واخلو، ځکه یو بې سواده ټولنه هیڅ وخت خپلواک نه وي.
When one looks at Amin Ullah's reforms, they were some of the most progressive in the
کدا مون له دورې اصلاحاتو ته وکتل شي، په اسلامي نړۍ کې تر ټولو مترقی اصلاحات وو. په دغه اصلاحاتو کې راتلون کې ته پام شوی وو. په دغه اصلاحاتو کې د افغانستان خلک د شهروندانو په حیثیت یادېدل، نه د وسیلو په حیثیت. ده د نارینه او ښځو حقوق تامین کړل، د خلکو بیلابیلې طبقې وپیژندې، د افغانستان د قوانینو بدلولو او د یو قوي دولت جوړولو ته مصمم او غوښتلی چې دغه قوانین نوی لید ولري.
د معدنو استخراج په عصري توګه باندې، البته د سلو کالو مخکې عصري توګه، په هغې باندې دې ته توجه او د هغې آغاز او هغې ته اساس ښودل هغه و. نو دغه ټول هغه نمونې دي د دې څخه لا زیاتې ډېرې زیات ځینې په حرکت راغله او ځینې به په حرکت باندې راتله. په هغه وخت کې نو افغانستان د ګوتو شمیرو مستقلو هیوادونو څخه و، اوس غونډې نه وه چې مثلا د مستقلو هیوادونو شمیر یو سلو نوي یو سلو اتیا ته رسیږي، هلته ډېر زیات کم و تعداد.
اعلیحضرت امان الله خان
چې کله پاچا شو، ټول زندانیان یې له زندان آزاد او هر یو یې په مهمو دولتي پوستونو مقرر کړ. امان الله خان هغه پاچا و چې هیڅ سیاسي بندي نه درلود.
امان الله خان پاچایی بود که یک زندانی سیاسي نداشت.
د غلامۍ لغوه کول د ده مهم ټولنیز اصلاحاتو چې د عبدالرحمن خان او حبیب الله خان له وخت څخه په میراث پاتې وو.
دوم کاری که کرد خشونت و
دوهم کاری چې وکړ تاوتریخواله ختم کړ او د کار قانون چې هر چا په دې هیواد کې کار کوي جوړ کړ.
وطن ما زندگی میکرد.
د وخت امیر عبدالرحمن خان، وقتی که د هزارجات،
کله چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې سیمه ایزو ملایانو هزارجات دارالحرب اعلان کړ او لښکرکشي پکې وشوه، هغه وخت په دې سیمه کې عمومي قماندان سردار عبدالقدوس خان اعتماد الدوله و. نو هغه وخت یې د دغې سیمې یو شمېر ښځې او نارینه د غلامانو او وینځو په توګه کابل ته راوړې. خو کله چې امان الله خان واک ته ورسېد، دا خلک یې آزاد کړل او خپلو کورونو ته ستانه شول. دا د امان الله خان یو لوی اقدام و چې ترسره یې کړ.
اقدامی بود که اعلیحضرت امان الله خان کرد.
د د اصلاحات راوصل کولای شو د شاه امان الله د ځواک پیاوړتیا ومنو. په دغو اصلاحاتو کې پرمختللي قوانین، د وسلوالو ځواکونو اصلاح، روزنه او پالنه، مطبوعات، روغتیا، اړیکې او اقتصاد شامل دي. هم اروپا ته د شاه امان الله خان تاریخي سفر د اصلاحاتو ترسره کولو ته د هغه ملا وتړله، خو په عمل کې ډېرې مثبتې او منفي پایلې درلودې. د شاه سفر د 1922 زیږدیز کال د نومبر په 9 پیل او څه باندې شپږ میاشتې دوام وکړ. شاه امان الله په دې سفر کې مصر، ایټالیا، فرانسې، بلژیک، سویس، آلمان، انګلستان، پولینډ، ترکی، ایران او شوروی اتحاد ته ولاړ. د اصلاحاتو دوهم فصل چې شاه د شپږو میاشتو او لسو ورځو سفرونو وروسته رامنځته کړ. امان الله خان د 1928 میلادي کال د جولای په میاشت کې له نوي موټر سره پلازمینې کابل ته راستون شو. خدای اوس بدل شوی و. له اروپایي سفر او د ترکیې له لیدو وروسته یې د افغانستان د مډرنه کولو سخته لار له ځان سره راوړه.
شاه امان الله د اروپا له سفره له ستنېدو وروسته تصمیم ونیو چې د اصلاحاتو بهیر ته په جدي او مترقي توګه ادامه ورکړي، خو په خوشینۍ سره چې ونه توانه چې دغه اصلاحات عملي کړي.
Amanullah in 1923 is very similar to the Amanullah in 1929.
د 1923 امان الله او د 1929 کال امان الله تر ډیره سره ورته دي، خو کله چې د دغه پروګرامونو سره مخالفت وښودل شو، سره لدې چې افکارو یې بدلون ونه موند، خو محافظه کار شو. په هغه وخت کې د خسر طرزي او د دفاع وزیر نادر خان افغانستان پرېښود، ځکه دوی ویل شاه امان الله خان یې مشورو ته غوږ نه ږدي. دوی دا هم ویل لوی بدلون چې په لسو کلونو کې په شاه امان الله کې راغلی، هغه دا دی چې ده د خلکو خبرو ته غوږ نه نیوه.
And the people who had helped him.
د ډیلی میل خبریال رونالد ویل چې د اروپا په سفر کې د امان الله خان ملتیا کوله، په خپل راپور کې ولیکل د غرب په میکروب دومره ککړ شوی چې خپل تناسب یې له لاسه ورکړ. د مصطفی کمال اتاتورک او رضا شاه د نویتوب خواته د سخت لیوالتیا د مفکوري تر تاثیر لاندې راغی. د لیواله و چې په افغانستان کې د هغوی له کړنلارې څخه ګټه واخلي.
اتاتورک در ترکیه اصلاحات را آغاز کرده بود.
اتاتورک په ترکیه کې اصلاحات پیل کړی وو او رضا شاه په ایران کې. خو د روایاتو په استناد کله چې شاه امان الله خان ترکیې ته ځي، هلته ورته اتاتورک نصیحت کوي چې باید اول یوه ډېره قوي اردو او قوي ځواک جوړ کړي او وروسته د خپل اصلاحات پیل کړي. خو شاه امان الله د اتاتورک همدا نصیحت په نظر کې ونه نیوه.
بعد از او اصلاحات خود را آغاز کنه، اما شاه امان الله امین نصیحت اتاتورک را در نظر نگرفت.
یو اعلامیه می ولیدله چې د حبیب الله کودامنی په وخت کې دا خبره سوې ده چې په هغه کې لیکل شوي د امان الله خان کافر ده. ولې کافر ده؟ ځکه دی سړکونه جوړوي. سړکونه چې جوړوي نو معنا یې دا ده چې دښمن ته لاره جوړوي. دا کوم کار منلی شي چې هغه امان الله خان چې د ازادۍ دپاره یې قیام وکړه او د افغانستان د موجوده جغرافیا ازادي یې واخیستله، هغه دې بیا دا سړک د دې دپاره جوړ کړي چې اجنبي راسي او دا وطن اسیر کړي. ډېر احمقانه ده.
ارمنی تاریخ لیکونکی وارتان گریگوریان په خپل کتاب د نوی افغانستان را څرګندېدل کې لیکلي چې شاه امان الله خان د اروپا له سفر وروسته کله چې کابل ته راستون شو، د افغانانو د لیدلو پر مهال به د افغانستان د پرمختګ خبرې کولې. د اصلاحاتو او وګړو پاړه د شاه د چلند په نتیجه کې د دودپالو او نوښتګرو ترمنځ جنجال پیدا شو. د دغه جنجال په پایله کې شاه وروسته شو او سلطنت یې د سقوط په زوړی روان شو.
در غیاب امان الله خان دو نفر از رد د کابل.
د امان الله خان په نه موجودیت کې دو کسانو په کابل کې ډیر تحریکات وکړل او وروسته لاړل پکتیا ته. د پکتیا له ملایانو نه یې د امان الله خان پر ضد 400 لاسلیکونه واخیستل، خو کله چې امان الله د اروپا له سفره کابل ته راستون شو دوی زندانی کړل
و اینا را بندی کرد زندانی ساخت.
اصلاحات شتاب زده بود. از سوی دیگه
اصلاحات دیر کردندی و لبلا خواه انگریزانو پریکره کرده و چه شامان لاخان و وحی پا کابل که دی ایران ده هغ محل سفیر مهدی فروغ ده خپل سیاسی یادښتونو په کتابونو کې یوه جالبه جمله لیکلې ده. لیکي که حبیب الله کلکانی شامان الله له واکه نه وی لرې کړی، کوم بل کس پیدا کېده چې دا کار یې کړی وی؟
کس دیگه پیدا میشد که شامان الله را براندازه؟
فکر کوم شامان الله خان زموږ د تاریخ په اوږدو کې په دې نوې مرحله کې د ټکنالوژي په مرحله کې او د پیشرفته مناسباتو په مرحله کې یو هیرو ده، یو قهرمان ده، د افغانستان په خلکو باندې حق لري یادونې او د درناوي.
د شامان الله خان له دورې نه د سل کلن واټن له رامنځته کېدو وروسته له هغه څخه پاتې میراثونه وروسته نسل او د افغانستان خلکو ته څه دي؟
از معارف تحول شروع شد. یک تعداد شاگردار برای
بدلون لمعارف پیل شو. یو شمیر زده کوونکي ترکیه، روسیه او فرانسې ته واستول شول. یو شمیر نجونې هم د لومړي ځل لپاره ترکیه ته واستول شوې ترڅو ترکیه چې یو اسلامي هیواد دی هلته زده کړې وکړي. بلخوا د لومړي ځل لپاره په اردو کې هوایي ځواک جوړ شو او یو شمیر زده کوونکي د هوایي زده کړو لپاره روسیې، فرانسې او ایټالیې ته واستول شول.
مسلک هوایي به روسیه و ایتالیا و فرانسه فرستاده.
کاغذ د پیسو چاپ دغه وخت نه د افغانستان بانک جوړول من هیڅ د مرکزی بانک او د بانک د مدرنی بانکداری بدون د مدرنی بانکداری خالي پراختیا ممکن نه ده، ځکه چې د تغذیه کې د دې اساسي خودل چې هغه سلسله تر ننه پاتې ده. فابریکی خودکفایی به طرف اول قدم که هغه چې باید مثلا وړی دی ضرورت دی، صابون دی ضرورت دی، جامعه دی ضرورت دی، مگر دیتی خواهد آقی خوب و خیال پورته و مثلا پر روسی سفر که چه بیا بیر تراغی و مشکلاتو سر مخامخ شو در موتر جوراون و فابریکیو لاسلی کنه سرکلی و حتی در تیارو در جوراون و فابریکیو لاسلی کنه په غربي هیوادونو کې، اروپایي هیوادونو کې شوي و چې هغه دلته تولید شي. د خپله د ترانسپورتي سکتور مدرنیزي کول
امان الله خان هم ډېر شجاع سړی و او هم کېدای شوی و ځینې خلک یې اعتراض پرې کوي چې دی وډار څه وتښتېده. هغه وویلې چې وینې دې نه تویږي. دا د اوس چې دغه نظامونه د افغانستان په استقرار په افشاني کوي تا چې په سترګو نه وینې چې په بازار کې بم چوي.
امان الله خان چې خپله میرمن مخلوصی کړه او هغې د هغو کسانو نه چې عالی رتبه مامورینو د هغې ټولو نه یې دا غوښتنه وکړه چې ښځې باید په مخلوصی واوسي او دوی باید په ټولنیزو چارو کې ګډون وکړي. البته ورو ورو د هغه وخت نه تر اوسه پورې په همدغه ډول باندې د ښځو ټولنیز ګډون، ټولنیز فرهنګي، اقتصادي، اجتماعي، سیاسي ګډون خپل رونق
Many of the things in today's Afghanistan that people say, why are foreigners
ډیر موارد چې د افغانستان خلک یې اوس پوښتي چې ولې بهرنیان موږ ته قوانین وضع کوي، دا په واقعیت کې د شاه امان الله لید دی، نه د بهرنیانو. د ښځو حقوق، د ټولو لپاره د زده کړو حق، په غیر قانوني ډول د ازادیو د سلب لغوه کول، دا ټول د امان الله خان په اساسي قانون کې راغلي وو. اوس یو شمېر کسان وایي چې دا ټول د بهرنیانو لیدلوری دی، خو په واقعیت کې د امان الله نظریات دي چې شپېته یا اویا کاله وړاندې د بهرنیانو له دوباره راتګ مخکې مطرح شوي دي.
Came to Afghanistan again.
شاه امان الله خان د هیواد د خپلواکۍ او د خلکو د سوکالۍ له هیلو سره سلطنت ته ورسید، په زور له واکه ولوید او په غربت کې ومړ. میراثي لسلو کلونو وروسته په داسې حال کې په درنښت یادیږي چې د ده لخوا پیل شوی فصل لا هم نیمګړی یادیږي.
د کیسه ایزو ادبیاتو یوه ځانګړنه دا ده چې یو منځمهاله تلوسه لري او لوستونکي تر پای له ځانه سره ساتي، بیا د کیسې اوج ته رسیږي. همدا ده چې کیسه موږ ته خوند راکوي او موږ تر پای پورې له ځان سره ساتي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې فرشته غني لنډ کیسه راوړوي.
زرپاڼه رنگین ورکه، لیکوال پیر محمد کاروان. په ماشوم ادګانو د شاعر څنګ ته ورغلم. شاعر سترګې نه راپولي او لزانه ډیر لیري تللی وو. ما په خپلو سترنو لاسونه را تیر کړل او د بنګړو شرنګا می خوره شوه، خو شاعر خپل ځان ته را نغی. هغه لکه چې نه زما د بنګړو شرنګا اورېدلی وي او نه یې زما د څڼو او لونګینو امیلونو خوشبویي حس کړي وي. همداسې په خپله ورکه پسې ورک وو. یوه شیبه یې په څنګ کې ودرېدم، ورو ورو او په منظم تال می لزمکی سره پخا وهله. د پایزیب نری شرنګا می د شاعر له تخیل سره د شاعر په ورکه پسې لیږله. لزان سره می وویل چې دا به په کوم رنگینه پسې ورک دی. زه یې شیبه انتظار هم ستړی کړم، د دې لپاره چې د شاعر پام د خپل ځان پلو را وړوم او خپل ورکه زما په سترګو کې ولټوي. په ناز ناز می یو بیت ورته ووایه: راځه په یوې ورکه پسې دواړه وګرځو، لاسونه کړو یو بل ته، ور په غاړه وګرځو. شاعر سترګې نه رپولې او زما بایت یې هم وانه ورید. په ناز او شوخۍ مې ورته وویل: لیونه یا سلام. زما سلام یادانه کړ او زه له خندا شنه شوم. زما خندا په غرونو کې انګازه خوره کړه. شاعر د سترګو په رپ کې خپل ځان ته را وګرځېد او ډیره سخته کړیکه یې وکړه: اخ ظالمې، مړ دې کړم. زه بیا له خندا نه شنه شوم او په خندا خندا کې مې ورته وویل: ولې؟ خو تا به ویل چې خندا د ژوند مالګه ده. خو تا به ویل چې زه او ته باید وخاندو. زه بیا له خندا شنه شوم او شاعر ته مې وویل: خانده کنه، خانده چې خندا مو سندریز شي. شاعر نرای زګیروی وکړ او زما پر خوله لاس کېښود: د خدای په خاطر مخانده. شاعر هم داسې نرای نرای زګیروی کاوه لکه چې ما په زهرو لړلې تیره توره وهلې وي او بیا یې پر زخمونو ورته چاڼ شوې مالګه دوړبلې وي. لکه شیبه وروسته د شاعر زګیروی غلی شو او ما ته یې زیر زیر وکتل. سترګې یې له پوښتنو ډکې وې. ما یې په سترګو کې ټولې پوښتنې ولوستې. د یوې پوښتنې ځواب هم را سره نه و، ځکه مې ځان تیر کړ او خبره مې په بله واړوله. ما ځان د ماشومې غوندې مره ورکړ او پر ټنډه مې ګونځې راخورې کړې. ماشوم ناز مې له ماشوم قهر سره ګډ کړ او شاعر ته مې وویل: ته چیرې تللی وې؟ په یوې ورکې پسې. په کومه ورکه پسې؟ په یوې ښکلې او رنګینې ورکې پسې. و دې نه مونده؟ نه، اوس یې نه لټوې. ولې نه؟ اوس یې هم لټوم. شاعر مسکی شو او راته ویې ویل: ستا په سترګو کې ما ته خندا راغله، خو ډیر ژر مې ځان له خندا نه وساته. شاعر همداسې زما په سترګو کې سترګې ګنډلې وې. ما ورته وویل: خبرې وکړه. شاعر وویل: رانه ورکې دي. بیا خندا راغله، خو مې نه خندل. یوه شېبه چوپه وم، خو له چوپتیا نه په عذاب شوم. ځان مې یو څه زړور کړ او د شاعر د جیبونو په لټولو مې پایل وکړ. شاعر حیران شو او راته وویل: څه شی لټوي؟ ما ورته وویل: خپل ورکه لټوم. شاعر وویل: ستا ورکه څه نومیږي؟ ما ځواب ورکړ، ستا سندرې. ما د شاعر له جیب نه شعرونه را وایستل. شاعر وویل، دا خو ټول تا را وړي دي او ټول به تا ته یاد وي. زه حیران شوم او په خپل یاد مې زور راوړ. ما کله را وړي دي؟ په یاد مې نه شول، خو د شعرونو په لوستلو مې پیل وکړ. د شعر هر توری لکه یوه اوښکه، او په هره اوښکه کې یوه سلګۍ. د شعرونو مضمون لکه زخمونه او دردونه. د یو څو شعرونو له لوستلو وروسته مې سترګې له اوښکو ډکې شوې او وړې وړې سلګۍ مې پیل کړې. شاعر ناڅاپه کړکۍ وکړې، آخ ظالمې مړ دې کړم. ما په ژړا ژړا کې په ډېرې عاجزۍ ورته وویل، ولې ما خو څه خندلي نه دي. شاعر په زګیرویو کې راته وویل، خو اوښکې هم مالګینې دي او د ژوند د زخم لپاره. خبره یې پوره نه کړه او نری نری زګیروي یې پیل کړل، لکه زما خوب چې چا په زهرو لړلې تیره توره وهلی وي او پر زخم یې چاڼډ شوې مالګه دوړولې وي. زه له خوبه راویښه شوم او شاعر د یوې رنګینې ورکې غوندې رانه ورک شو.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یو سرتیری کیسیز نظم اورو. په دغه نظم کې به د یو سرتیری له نظره آزادي تعریف شي. یو سرتیری د پامیر په لوړه څوکه د کوچنۍ پوستې پر څنډه باندې ناست دی. یو سرتیری د پامیر په لوړه څوکه د کوچنۍ پوستې پر څنډه باندې ناست دی. پر سینې د وطن نشان زلیږي، پاس په لوړه تور سور شین بیرغ رپیږي. او سرتیری خپل مینې ته لیک لیکي، په خندا شي او لزان سره مسکی شي. نازکو رخصت مې بیا دې زنډولې، نازکو رخصت مې بیا دې زنډولې. نازکو پوهیږم بیا له ما خفې، نازکو تبنو خصم غصې. نازکو درتلم پوهیږي څه کیسه ده، نازکو درتلم پوهیږي څه کیسه ده. نازکو په ټول وطن کې هنګامه ده، نازکو د آزادۍ ناره خوره ده. نازکو دا د غازی بابا جامه ده. نازکو نن د اگست د نولسمه، نازکو نن د اگست د نولسمه. د سپیڅلې مالکیت یو پاک احساس دی، د وطن ټولو ساتونکو ته ډیر خاص دی. ازادي د خپل خاور د خپل واک دی، د افغان بچی د خپل مټو ځواک دی. ازادي د خپل اسمان لاندې ناشته دی، ازادي د خپل اسمان لاندې ناشته دی. ازادي د خپل ځمکې واک اختیار دی، ازادي د خپل پاکي هوا واک دی. ازادي خپل وبون لپیڅ خل دی، ازادي زما سلام دی خپل بیرخته. ازادي ملي سرود په جار ویل دی، ازادي د وطن تړو کې ناشته دی، ازادي د وطن تړو کې ناشته دی. ازادي د وطن دښتو کې کېګدی دا، ازادي زما د مور غوندې خوګه ده. ازادي د وی ملال خلې ټپه ده، کپه میوند کې شهید نشوي خدای ګلاله بیننګی ته دې ساتینه. نازکو رخصت مې زکه زندولې، نازکو رخصت مې زکه زندولې. ازادي د پدی ورز زماړ کیا د ازادي لخپل خاور نه دفاع د ازادي د یتیم مخ باندې خندا د ازادي مې په وطن باندې رڼا د. نازکو تاوی پختنی رانه کړي، خو جواب یې درته لیک کې در لېګم. پختو صدا پختو مینه د خوګه ده، یو غازی ته د ملال خلې ټپه ده. وطن څه دی؟ وطن ژوند دی او سکون دی. وطن مور ده او سپیڅلې نامه ده. بیرغ څه دی؟ دا زما د مور پړونه بیرغ ویاړ دی او سپیڅلې کلمه ده. غازی څوک و؟ ننګیالی و، توریالی و. غازی ویاړ و او راوړې کارنامه ده. عسکر غلی شګونېږي، سیز رکی ورگرزیگی، پاس بیرخ پا شڑک رپیگی او خوگه هوا چلیگی چی غلیم پر برید ور وکر. لپوستی لمبی شوی پورتا او ملی بیرغ نسکور شو. په پامیر کې انګازې شوې، هرې خوا خورې ورې شوې، جګړه ګرمه شوه، درزار شو، د ماشینو کړنګهار شو. یو زخمی سرتیری پروت دی، یو زخمی سرتیری پروت دی، د زمري غوندې غوریږي، سور په وینو پورته کیږي، تور سور شین بیرغ یې لاس کې او په لوړ غږ داسې وایي: دا وطن افغانستان دی، دا عزت د هر افغان دی، کور د سولې، کور د تورې، هر بچه قهرمان دی.
خپل خاورې تلادانو ته حیران.